کړی و سمج دغه نیکه د مرګ پس چې هغه بیا وړی و په سعودي عرب کې په هغه زمانه کې غالبا په اته لکه پلورلی و په یو عرب شیخ باندې. بل یو سړی امیر محمد نومېدی و صفاتی د هغه هم زموږ د اثار پاتې نه دي. او یو جان محمد ګوهر نومېږي چې په اردو کې لیکي، زما زولی دی په اردو کې لیکي، شعر هم وایي، نثر هم لیکي. بل زما ورور دی نصیر انوال چې هغه زیات کار په نثر کې کړی دی، یو شعر دی خاص پام نه دی راړولی. هسې که طبیعت غوښتی وي شعر به یې لیکلی وي، خو په نثر کې یې زیات کار کړی دی. زه په خپله هم داسې ماته غوډه غزل لیکم، څه نثر هم لیکم، کوشش مې دا وي چې تر ولسو پورې څه ورورسوم. بل عصمت الله عصمت دی چې هغه شعر لیکي د ملک سمن خان لمسی دی. داسې بیا ځینې نور داسې خلک شته چې هغه لیک کوي، خو چونکې هغه زموږ د سیمې یو کلیوال ماحول دی، هغه خپروي نه یا یو چاپ ته نه تیاروي. داسې لیک کوونکي خلک شته، د دوست محمد کاکړ په نامه باندې شته، د نواز لوطن په نامه باندې یو څوک شته چې هغه لیک کوي. داسې نور ملګري هم شته د لیک سویا شاده دا خلک لیک کوي.
که څه هم شاعر او ژورنالیست خلیل منور وایي چې په هنه کلي کې زده کړې کسان شته، او حتی دلته د هلکانو تر څنګ شاوخوا 10% نجونې هم زده کړې کوي، خو آیا له دې سره په سیمه کې د ښځو په وړاندې څه مثبت ګامونه هم اخیستل شوي او د هغوی حقونه تامین دي؟ او که نجونې لا هم د ځینو ناوړو پښتني دودونو قربانیانې دي، لکه جبري ودونه په بدو کې ورکول، بدل ولور یا نور داسې دودونه چې ډېر ځلې تنکۍ پیغلې قربانیانې دي؟ په دې برخه کې د ښاغلي منور نظر اورو.
داستا ستا تر اوسه پورې دا څه هم بیخي خال په نظر راځي، خو ډېر زیات نه. هغه بیا تر کومه اندازه ما فکر دی چې په دې ټول پښتون وطن کې شاید چې دا مشران په دې اړوند خبره کوي چې دا دوی کورنۍ چې یو د بل سره خپلوي وکړي، نو به د منځه دا تاوتریخوالی ولاړ سي. خو قسم زه د دې په حق کې نه یم، خو تر اوسه پورې لا دا دود ستا زما په ژوند کې ما لیدلی دی وار.
ښاغلی منور وایي چې عزیزانو یې د کوټې په شمال لویدیځ کې پروت کلي مځکې د بدۍ په بدل کې ترلاسه کړي دي. نوموړی هیله من دی چې د بدۍ ناوړه دستور په سیمه کې له منځه لاړ شي.
ختم سوې ده، دا تجربه مې سوې ده چې ما په خپل ژوند کې دا څه لیدلی دي، خو بیا هم دا په کار نه دي. ځکه چې که چیرې دا خبره دوامداره پرله پسې توګه په پښتني ټولنه کې روانه وي، نو بیا به څوک د لاسه سره پام نه کوي. هر سړی به بدي کوي چې ټیک دي خور لرم یا لور لرم. نو خور لور خو د انسان عزت وي، ساناسي ډېر محترم شی دی. نو په دې اړوند زه د دې په حق کې نه یم، دا نه ده په کار. په کار دی چې واغه سړی ته چا چې دا پړه کړې ده واغه ته جزا ورکول سي، چې بیا بل سړی داسې کارونه کوي.
اتن هغه پښتني دود چې د ډېرو ښځو او نارینه وستوي، خو په ځینو سیمو کې سپینګیر هم اتن خوښوي او خپل پکې برخه اخلي. د هنه د کلی اوسیدونکي د سپینګیرو د اتن او پر دوی د بلوڅانو د اتن د اغېز په اړه هم په زړه پورې څرګندونه لري.
زموږ د دې کاکړستان یو بل داسې اتن شته چې هغه بیرډوله کېږي. نو زموږ سپینګیرو په موږ پورې خاندي چې دا ته یې څه کوي چې پرې دی اتن مراخصي، ځکه چې موږ د بدود سره په سیمه پراته یو. نو دوی چې کوم چاپ کوي دا بلوڅان، موږ هغه هم ښه سم کولی شو. زموږ دپاره څه مسله نه ده، موږ د دوی سره په سیمه پراته یو. د بل سره تګ راتګ شته، خپلوۍ مو هم سره شته. نو هغه اثرات په موږ باندې شته، موږ هغه اتن ځینې زده کړی دی. دا زموږ سپینګیرې چې دي په موږ پورې خاندي چې دا ته یې څه کوي چې پرې دی اتن کوي. دا د کاکړو یو خپل داسې اتن شته چې په هغه کې ډول نه وي. نو یو وار دوی راشي سره ودرېږي، یو څو د اتن غاړې سره وکړي، د غاړو څه ورسته بیا نو غټ اورې بل کړی شاوخوا پر رنګوړی بیا هغه اتن روان وي. خو په هغه غاړه کې دننه چې دا د اتن غاړه کوم دوی وایي، په هغه کې هغه ردم هم ورسره وي چې کله کله پکې یو نیم داسې لوړ اواز سپینګیرې وي، هغه بیا یو خپل مخصوص اوازونه دي هغه هم ورسره کوي. داس دا تن بشپړ کیږي.
د اتن په اړه څرګندونه کې ښاغلی منور وویل چې په هنه کلي کې د نورو پښتني سیمو په څیر اتنونه کیږي، خو دوی یو ډول ځانګړی اتن هم لري چې شله ورته وایي. د شله د څرنګوالي په هکله
دا لکه په خواچ به د خلکو د داس سپارلی داسې ګڼل چې دا به د یو عامه سړي کار نه و چې هغه به په جنګ کې یا په جهاد کې یا د وطن په مبارزه کې برخه اخیستله، نو هغه سړی به په دې پوهېدی. زما په فکر دا شله چې ده دا هم د عامو ولس یا د عامو پیغلانو کار نه دی، دا د کوټې لرغونی اتڼ دی. ډېر ګران وي، ډېر سخت وي، که ځوانان وي که دغه وي، مطلب که اته وي که لس وي، خو جوړه به وي، دا یې شرط دی. مطلب که اته کسی به وي و بنوي، لس به وي نه بنوي، څلور به وي درې به نه وي، نو دا دواړه مخامخ بیا داسې سر ودرېږي. په دا مخامخ کې بیا دا لاس و پښه یو رنګه درې درې واره دا قدم نږدي او بیا په کښې کې وڅرخېږي، بیا بېرته مخ را وګرځوي. نو دا ډېر ګران کار وي، په منځ کې کښېني ولاړ سي، د هغه بیا خپل څه داسې ردم دی چې هغه د دې نور پښتني وطن د اتڼونو څخه بېل دی. نو خو دې ډېر ګران، زه یې په خپله اوس نسم کولی.
له ښاغلي منور څخه زموږ سیمه ییز خبریال هیله کړې چې د دغه اتڼ له غاړو څخه یوه برخه یې زمزمه کړي. د نوموړي زمزمه به واورو.
داسې خبره ده چې په ترنوم خو نسم درته ویلی، ځکه چې هغه ډېر ګران کار دی. او پاتې شوله چې په هغه منځ کې بیا کله دا غاړه دوی ووایي نو چې دا اتڼ روان سي، نو لکه وایي چې سترګې دې نه دي توپنچې دي، ولیلی چندن لاندې باندې مه کوه، غاړه دې اوژې تر اوژې لاندې خیال مه کوه. بیا په منځ کې بیا داسې دوې درې نارې وکړي چې په هغه کې داسې دا د ستوني د غرژې آواز وي، او په ها ها هې هې خامخا هې جی جی بیا واوړي، دا د هغه داسې ردم وي.
د اتڼ د غاړو یوه لنډه بېلګه مو واورېده. اوس چې د اتڼ او خوښیو په اړه غږېږلو، په هنه کې مو هم د نورو سیمو په څېر د ودونو د دود موضوع نه ده هېره کړې، بلکې په دې اړه مو هم شاعر او ژورنالیست ښاغلی خلیل منور پوښتلی.
په دې لړ کې لومړی کار دا وي چې دا کورنۍ په خپله کور ته کښېني، چې کومه نجلۍ یې ټاکلې وي د کومې کورنۍ، نو لومړی هغه ته مېرمنې یوه کورنۍ ته ولېږي، نو هغه هلته بیا د مېرمنو سره څه داسې خبره خلاصه کړي چې داسې زموږ د کور سړي چې دي هغه ستاسو د کورنۍ سره د دوستۍ په اړه فکر لري، او د دا نجلۍ کوزده غواړو د پلانکي ځوان لپاره. نو چې بیا هلته د ښځو له لورې دا خبره خلاصه سي، بیا نو باقاعده په مرکه باندې چې دغه شاوخوا کورونو سپینجیری هم پکښې کې وي، دغه د هلک کورنۍ دغه نجلۍ کورنۍ له ورسي، هغوی هم دغه تره د خپل شاوخوا کورو سپینجیری راغوښتي، بیا سره کښېني، بیا هلته دا خبره خلاصه سي. په هغه ساعت باندې نو بیا دوه دستوره ترسره کېږي، چې یو دسمال بلل کېږي او بل تار یا وکړی بلل کېږي. دا وکړی یا تار چې دا داسې ښایسته غوندې دسمال ریشمین وي چې په یو ستنه پیلی، او بیا دا ستنه دغه کورنۍ که دغه زمغاړي چې کوم ورور وي مشر یا ډېر نږدې تربور وي چې خواخوږی وي، د هغه په ښۍ وژه کې ور ولګوي، نو دا خبره پخه سي. بیا پر هغه وخت باندې دوی څلور پنځه ټکان کوي چې دا ولس هم خبر سي چې پلانکې نجلۍ او پلانکې هلک ته ورکړله. او که چیرې دا خبره لږ نور اواره سوي، نو بیا هغه د نجلۍ کورنۍ په باقاعده طور د یو سوغات کوشش کړی وي، راغونډ کړی وي چې په هغه کې د دې سیمې د دستور سره سم بادام وي، جوز وي، خواږه وي، شیرینې پکښې کې وي، په هغه کې مطلب شیدلې پخې رنګول سوي هګۍ وي، او ځینې نور داسې شیان چې کند او دا شیان په دې نورو سیمو کې هم په کار اوستل کېږي، دا هم پکښې کې یو هغه قریبا داسې تر څلور پنځه زره روپۍ پورې مصرف وي چې په یو پتنوس ورته وایه یا ټری ورته وایه په دې کې راغونډ کړی، یو په ډېر ښایسته انداز جوړ سوی وي، هغه خپل یو شکل لري، یو بڼه لري، په هغه کې بیا یو مخصوص ټوکری کارول سوی وي، هغه ته ضربلخونه ور لګول سوي وي. دا نو چې هغه بیا کله دا د زوم کورنۍ کور ته راوړي، نو بیا پر دا کلي پر نږدو کورو په دې اړوند وویشي چې دا خلک هم خبر سي چې و دا خلکو خبره پخه کړې ده. پس له هغه نو بیا چې کله واده تیار سي، بیا د نکاح مراسم ترسره کېږي، لکه نور پښتون ولس چې کوي، او په دغه مراسم د مخه چې په منځ کې کوم خرڅ راځي یا څو مېلمانه به راغوښتل کېږي، څو خرڅ به ورته کېږي، دا د دواړو په شریکه باندې په صلاح باندې وي.
خلیل منور وویل په هنه کې لا هم دغه دود شته چې یو هلک یا یوه پیغله په خپله خوښه واده نشي کولی، بلکې دوی باید د مور او پلار پرېکړو ته تن کښېږدي، ځکه مور او پلار د خپلو اولادونو تر رضایته خپلې خوښې ته ترجیح ورکوي. زما سیمه زما مینه پروګرام درنو مینهوالو دا ځل د هېواد پورې غاړې ته تللی و او د بلوچستان په ایالت کې مو لخپل خبریال سره د کوټي په شمال ختیځ کې د هنا په نامه د کلی او پزرو پوری کلی ننداره وکړه چې د غرونو په منځ کې پروت دی او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. هیله من یم چې راتلونکي اونۍ زما سیمه زما مینه پروګرام کې هم له تاسو سره یو ځای د هیواد یوه بله نوې سیمه در وپیژنو. په همدې هیله موږ او تاسې د بلوچستان ایالت له هنې سیمې سره خدای پاماني کوو او د بلې اونۍ زما سیمه زما مینه تر پروګرامه ستاسو د سوکالۍ په هیله.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
با سلامه.